السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې، د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمې ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یوه همغږي وي. او ښاغلی جیلانی هم د دغه همغږي پر پیاوړتیا ټینګار کړی. اعلامیه د جیلانی له قبل زیاتوي چې نوموړی وایي پاکستان د امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. طالبانو د نن په نوم د خوست یوه سیمه ییزه راډیو د هغه څه په خاطر تړلې چې دوی حقوقي موضوع بللې ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز د دې راډیو د خپرونو په بندېدو ژوره اندېښنه ښودلې او د دې رسنۍ د فعالیت د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه یې کړې ده. د مرکز په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو امنیتي چارواکي نن غرمه مهال د خوست په 2 نایه کې دې راډیو ته ننوتل. کارکوونکي وګواښل، تجهیزات او وسایل په زور له ودانۍ وایستل او دروازه یې وربنده کړه. د خوست د امنیت قمندانې ویان طاهر احرار د خبر اعلانو مرکز ته ویلي چې دا اقدام د خوست د ابتدایي محکمې د غوښتنې په اساس شوی. د هغه په وینا محکمې حکم کړی و چې نن راډیو د ودانۍ کرایه نه و ورکړې، نو ځکه د ودانۍ د مالک د شکایت په اساس دا راډیو وتړله. په فراه کې د غرجستان د خصوصي پوهنتون استاد جاوید نورزاد طالبانو په بند کې د یوې اونۍ له تېرولو وروسته نن آزاد شو. د نورزاد کورنۍ یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشي کېدل تایید کړل. نوموړی په عین حال کې د غرجستان د پوهنتون د محصلانو د چارو مرستیال هم و. ښاغلی نورزاد د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په انګړ کې د استخباراتو لخوا ونیول شو، خو طالبانو د هغه د نیول کېدو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو استخباراتو په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې لسګونه مدني فعالان، د پوهنتونونو استادان او د دولتي مؤسسو کارکوونکي نیولي، ځینې له لنډې مودې بند وروسته خوشي کړي او ځینې تر اوسه هم ورسره دي. پاکستان په پام کې لري چې د دې هېواد د انتخاباتو په درشل کې د یورن کرښې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت کې زرګونه سرتیري ځای په ځای کړي. د پاکستان د سرحدي ملیشو لوی قومندان مازم جان انصاري فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د فبروري میاشت په لومړۍ اونۍ کې به شاوخوا 15,000 ملیشه ځواکونه خیبر پختونخوا ته واستول شي. د نوموړي په وینا سربیره پر دې 1,200 ملیشه سرتیري به په اسلام آباد کې او 400 نور به په ګڼ میشتې کراچۍ ښار کې ځای په ځای شي، څو له پولیسو سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. په پاکستان کې عمومي انتخابات د فبروري میاشتې په 8 نیټه په پام کې دي. دا په داسې حال کې ده چې ناامنۍ په دې هېواد کې زور اخیستی او د اپوزیسیون مشر عمران خان چې په دې هېواد کې خورا زیات محبوبیت لري په زندان کې دی. ورسته له هغې چې اسرائیل په نادره توګه ومنله چې د هېواد ځانګړو ځواکونه له لبنان سره د پولې په اوږدو کې عملیات ترسره کړل، د لبنان امنیتي سرچینو او د اسرائیل پوځ د سه‌شنبې په ورځ وویل چې اسرائیلي ځواکونه د لبنان په جنوب کې پر یوې درې سخت هوایي بریدونه ترسره کړل. د لبنان سرچینو رویترز خبري اژانس ته ویلي چې په سلوکي درې کې لږ تر لږه 14 هوایي بریدونه شوي. دا د دې پولې په اوږدو کې د درې میاشتنیو نښتو په ترڅ کې پر یوه سیمه تر ټولو سخته بمباري ده چې کېږي. د ایران له ملاتړ برخمنې د لبنان حزب الله ډلې په غزه کې د سخت دریځې حماس ډلې په ملاتړ له اسرایلي ځواکونو سره نښتې ترسره کړې دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه هم حماس یوه ترهګره ډله پیژني. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل او وړاندې خبرونه کې د هن ایران او پاکستان ورل پورو چارواکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره دی وی همغږي پرمست کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د دغو هیوادونو اوسنیو او پخوانیو سیاستونو ته په پام دا ډول یو همغږي رامنځته کېدای شي.
د همغږي رامنځته کولو لپاره شرایط باید په پام کې ونیول شي. هغه دا چې هر گاوند د خپل مساوي حق په اساس باید په غونډه کې موجود وي. د هر هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید تصمیم ونیول شي.
د هرات ولایت د سبز خارګوټي یو شمېر اوسیدونکو وایي سختې بېوزلۍ مجبوره کړې دي چې خپلې کم عمره لونی واده کړی. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان خارو سیدون کې بیا له خاروالی غواړي لار او کوڅو د پخې کړی او خارته دی یو نظم ورکړي.
دلته نه دواخانه معلومه ده، نه تر کاري پراشي معلومه ده، نه قصابي معلومه ده، ګاډ وډ یو مارکیټ کې یو دکان هم منظم نه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ایران بیګا د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندیو وشتل. خبرونه دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د تاندې څنګه اونیس پروګرام هیروي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د هین ایران او پاکستان ورور پورو چارواکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښ لپاره دی وی همغږي پرمسکې دو ټینګار کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ته احرام ته د سفر په محل خپل ایراني سیال حسین امیر عبد الله یان سره لکتنې ورسته ویلي دواړو په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه بحث وکړاو د لړۍ ته به دوام ورکړي. لبل خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استاذ حسن کاظمی قومي اسلام آباد د خپل سفر په محل خپل پاکستانی سیال اسف دورانی او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره په کتنو کې د افغانستان په اړه د سیمیز تماس ډلې په جوړېدو ټینګار کړی. جزئیات د امید زهیر مال پرپورت کې.
تیر دوه ورځو کې افغانستان د هند، ایران او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یو مهم اړخ و. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر چې تهران ته په دوه ورځنی سفر تللی و له خپل ایراني سیال امیر عبداللهیان سره له کتنې وروسته د دوشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل. دوی دواړو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې کړې.
ډاکټر عبداللهیان،
زه او ډاکټر عبداللهیان به په افغانستان کې بدلونونه وڅېړو. موږ په دې اړه لنډې خبرې وکړې او د امنیت او ثبات په اړه به خپل اوږدمهاله بحثونو ته دوام ورکړو.
د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې دوی د چابهار بندر لارې، منځنۍ اسیا او افغانستان ته د هند ترانزیټي لارې په پراختیا هم بحث کړی دی. حغه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استاذ حسن کاظمی قومی چې اسلام آباد ته تللی و له خپل پاکستانی سیال اسف دورانی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره کتلی او د افغانستان اړوند په بیلابیلو مسایلو ورسره غږیدل. خغلی قومی تیر شپه په خپل اکسپاند لیکلی پرې لیدونکو کې ټینګار کړی چې په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سوله او ثبات پورې تړلې دی او یوازې د افغانستان د ګوندیانو په محوریت سیمهیز ابتکارات کولای شي د دې ډول سولې لراتلو سره مرسته وکړي. قومی چې په افغانستان کې د ایران سرپرست د سفیر هم دی زیاته کړي پاکستانی چارواکو سره یې پر دې موافقه کړې چې د افغانستان ګوندي هیوادونه به د دې هیواد لپاره د سیمه ایز تماس ډله جوړوي او درغند وړاندیزونه یې وبسته به د طالبانو حکومت ته سپاري. هغه د افغانستان په اړه د تماس ډله د پراخېدو وړ بللې ده. وایي د ډله به وشي کولای چې د افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو سیمې او نړیوالې ټولنې اندېښنې د یوې مشخصې تګلارې په چوکاټ کې د یو منطقي مهالوش په نظر کې نیولو سره وړاندې کړي. حخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اکسپانه له حسن کاظمی قومی سره د عباس جیلانی او اسف دورانی د کتنې په اړه لیکلي. د لیدنه کې جیلانی د یو سولې او باثبات افغانستان لپاره د سیمه ایز همغږي پر اړتیا ټینګار کړی او په دې برخه کې د افغانستان د ګوندوی هیوادونو ونډه مهمه بلل ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم لیکلي چې قومی او اسف دورانی هم د افغانستان د وضعیت په اړه هر اړخیزي خبري کړي دي. د طالبان حکومت تر اوسه د دې کتنو په اړه خپل خبرګون نه دی خوتل. خو وړاندې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت او ثبات لراتلو سره مرسته کوي. افغانستان داسې مال د خپلو ګاونډیانو د خبرو اترو د اجنډا یو برخه ده چې وروستیو کې د عشتلې پیران او افغانستان کې بریدونه وکړل او پاکستان هم خبر ورکړی چې د دې ډلې دوه بریدګر یې نیولي کوم چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په پکتیا کې نظامی روزنه لیدلې وه.
پر اپور کې مو واورېدل چې د هند، ایران او پاکستان ورور پولو چارواکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره د یوې همغږۍ پر مسکې دو ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د دغو هیوادونو اوسنیو او پخوانیو سیاستونو ته په پام دا ډول یوه همغږي رامنځته کیدی شي. دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات سره د مرکې په پیل کې وکړه.
په ټوله کې د تیرو نیمای پیړۍ نه را په دې خوا چې سړی د ګاونډیانو په مجموع کې د دوی کردار او د دوی موضیګیریګانې د افغانستان په حکله سړی وویني د هغې په اساس د هغې په بنسټ سړی ډېر زیات دوی ته هیله مند نه شي پاتې کېدله. ځکه چې په ځانګړې توګه پاکستان سره چې موږ تاریخي کشاله لرو او ایران سره حاضر قیاس دوی خپل د هرې موقع نه غلطه استفاده کړې ده. د افغانستان په حقله او د افغانستان د راتلونکي په حقله دوی هیڅ وخت هم داسې ښه نیت نه لرلی او نه لري. خو د هر موقع نه سیاسي ګټه پورته کول چې د هغه د اقتصادي فشارونو په اساس وي او که د هغه د منطقوي جوړ جوړی په اساس وي یو څه چې زه همیشه د هغه سره اختلاف لرم هغه دا دی چې که گاونډیان واړی چې د افغانستان په هکله خبرې کوي نو بهتر به دا وي چې تل تر تله افغانستان په دې موضوع کې داخل وي. دا چې بهر کې د هر څوک کینی او په افغانستان په اصطلاح مباحثې کوي په افغانستان تصمیمونه نیسي، دا په خپل ذات کې د ټولو قوانینو سره په ټکر کې ده او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. نو زه د هندوستان هیواد د خیرازۍ په نیت باندې هیڅ وخت هم شک ذکر نشم کولای چې زما چې څو یادیږي چې ما سر پورته کړی هندوستان د افغانستان هیواد سره تل ښې اړیکې پاللې دي، تل د افغانستان په ترقۍ کې په اصطلاح رول لوبولی، په آرامۍ کې، په تعلیم کې، په صحت کې. خو دغه دوه ګاونډ تل تر تله خپل سیاسي ګټې پورته کړي او ډېرې ناخوالې افغانستان ته چې رامنځته شوي هم دي، تر ډېره بریده پورې پاکستان او ورسره ایران جوړه ده. په دې مسله کې یو څه تشویش لرم، هغه دا چې دوی به هغه کوم خیرازي نیت چېرته هندوستان لري، شاید د ده دپاره هم دا دوه هیوادونه هدف دا چې مرسته وکړي، ممکن ده چې خنډونو ته به وګوري چې څنګه سیاسي ګټه ترنه پورته کړي.
بل د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دغه څرګندونې ښایي ډېر د پام وړ وي چې ویلې دي په سیمه کې سول او ثبات د افغانستان په سول او ثبات پورې تړلی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ایز ابتکارات کولی شي د دې ډول سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. مخکې له دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، ډیرو امریکایي چارواکو هم د افغانستان په سولې او ثبات کې د ګاونډیانو پر رول ټینګار کاوه چې دوی باید په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. که اوس چې نړیوال ځواکونه او امریکا له افغانستانه وتلې ده، په تیرو دوه نیمو کلونو کې شاوخوا چې طالبان واک ته رسېدلی دي، په یو ډول باندې ګاونډیو هیوادونو هم د طالبانو له حکومت سره تعامل کړی خو په رسمیت د حکومت تر اوسه نه دی پیژندلی. د دوی هغه د ګاونډیانو رول چې افغانستان په محوریت کې وي څه ډول کېدای شي چې دغسې یو همغږي رامنځته شي په دې برخه کې؟
د همغږۍ رامنځته کولو دپاره شرایط باید په پام کې ونیول شي. هغه دا چې هر ګاونډ د خپل مساوي حق په اساس باید په غونډه کې موجود وي، د هر هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید تصمیم ونیول شي. دا چې ما مخکې ټینګار وکړو په همدې، ځکه چې تل تر تله په دې نیمه پیړۍ کې چې دا فیصله تپل شوې جګړه په افغانستان باندې تپلې ده، دا لامل دا دی چې تل د بهر نه په دوی تصمیم نیول کېږي، افغانان په دې کې تل بهر ساتل کېږي او دا په خپل ذات کې د ستونزې راځيږي، د ستونزې حل نه، د نورې ستونزې راولاړي، ځکه چې هغوی خپل ګټې ته ډېر پام کوي او د افغانانو نه په اصطلاح یو ډول سوء استفاده کېږي. او دا سوء استفاده کولو لپاره افغانانو ترخې تجربې ګاللي، د ده نه وروسته که چېرته ګاونډیان دا نیت لري چې دا واقعا د افغانستان امن ځان ته امن بولي او د افغانستان ګټه خپل ګټه بولي سره، نو بهتره دا ده چې په هر مسأله کې چې دا مطرح نه ده چې حاکم نظام څوک دی، نن دغه څوک چې نن دی دغه د افغانستان حاکمان دي، د دې سره باید په ناسته کې خامخا یو څوک اصولا باید موجود وي چې دا تصمیم نیول کېږي د افغانستان د راتلونکي په هکله. او بل دا چې ما تل دا شعارونه اورېدلي دي په دا تیر څو لسیزو کې هم، هڅه چې دوی په خوله وایي په عمل کې داسې نه دي. تاسې عملا وینئ چې په دغه دواړه هیوادونه په داسې اساس موقع کې نه مسلمانۍ په پام کې لري، نه انسانیت، نه بشر حقوق، فشارونه په مهاجرینو زیات کړي دي. دا په خپل ذات کې چې په یو هیواد باندې داسې 1,000,000 کسان بیرته ورلیږي او هغه هیواد چې خپله د اقتصاد لحاظ په ټوټې ټوټې دی او په خپل پښو نشي ودرېدلی، دا د کمې دوستۍ نښه ده، دا د کم صداقت نښه ده.
آیا فکر کوئ دا له ثبات او د امنیت له ټینګښت سره مرسته کولی شي دغه چې ایران او پاکستان د افغان کډوالو لړۍ د ایستلو لړۍ په دې ډول باندې تیزه کړې ده؟
زه همدا وایم چې دا په خپله ستونزې زېږي، دا څنګه کېدی چې امنیت راولي او دا په خپله نور جنجالونه هلته راولاړي د هغوی دپاره. هغوی درګرده لګیا دي چې کوشش کوي چې اقتصادي لحاظ افغانستان خپل بسیا کړي او بنسټیز پروژې شروع کړي، دا په ځای چې مرسته هغوی سره وکړي، هغوی باندې فشار راولي. دوی به ټول ورخطا د دي چې افغانستان کې لاړه خود کفایي قوته د اوبو کنټرول او مدیریت یې وکړو، سبا ته به زموږ لاس تل مدام د دوی د تیږې لاندې وي او دوی چې څنګه وایي بیا به موږ هماسې کوو، ځکه د هر لیټر اوبه به دوی سره حساب کېږي. نو دوی خامخا دا فشارونه مختلف لارونه، دا اوس وګوره ټول بندرونه دوی تړلي دي، د پاکستان هیواد د کم دوستۍ او د کم مسلمانۍ تمدن کولای شم.
په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه د هند، ایران او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو په باب د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه صدات سره مرکه.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي تشبګم ټولګي پورته خو نیز نصاب بدل کړی دی. نصاب کې بدلون راوستل دی. وزارت وایي منصور احمد حمزه د دوشنبه پورې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته په دې اړه له ډیرو جزئیاتو ورکولو پرته ویل چې دوی هغه موضوعات چې د دې قوله د شریعت او افغاني دود سره په ټکر کې ول درسي نصاب ایستل دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت په هنې وزارت تر شپږم ټولګي د خونیز نصاب د بدلون خبره کوي. د دې وزارت وایان منصور احمد حمزه د دوشنبه پر ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي په دې بدلون کې د هغو موضوعاتو لري کول شامل دي چې د دله قوله د شریعت او افغاني دود سره یې ټکر درلود.
ځینې داسې کتابونه چې هغه مطلب باید موږ د اسلامي شاعر او د دې ترڅنګ د افغاني کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وو هغه کتابونه ایستل شوي دي او د دې ترڅنګ هغه کومي محتوا وي چې د اسلامي شاعر او د افغاني کلتور سره په ټکر کې هم چنن د کتابونو له داخل څخه ایستل شوي دي او تر شپږم صنف پورې مکمل شوی دی الحمدلله.
منصور احمد حمزه زیاته کړي یو تخنیکی کمیټه ګمارل شوی او د نورو ټولګیو په درسي صاحب هم کار کوي چې پراتونکو کې بل شپږم ټولګي پورته درسي نصاب هم تغیر وکړي. بل خو یو شمیر خون کې وای تر اوسه د نوي خونیز نصاب کتابونه نه دی ورکړل شوی خو ورته ویل شوی چې د کوونکو ته باید ډیر اسلامي موضوعات تدریس شي. یو بل خون کې چې نغواړي نوم یې پر راپور کې اچي ازادي رادیو ته وویل تر اوسه چې کوم نصاب تدریس کېده له اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ سره هیڅ ډول ټکر نه درلود.
اگر در گذشته هم
کاپتر کې هم کوم کتابونه موږ څخه کوونکو ته تدریس کول هغه کې قران کریم وو دینی علوم او نور کتابونه هر پاڼه د فرهنګ اسلام او الله تعالی په حمد او ثنا پیل شوی وو او هیڅ ډول استونزې نه درلوده. په دې کتابونو کې هیڅ ډول افراطی موضوعات هم ځکه کوونکو ته نه ورخودل کېدل.
په ورته وخت کې د خونیز چارو یو څېړونکو ډاکټره حمیره فرهنګیار وایي لتیرو کلونو را په دې خو د افغانستان په خونیز نصاب کې هیڅ داسې موضوع نه دلیدل شوی چې اسلام مقدس دین او د افغانستان له فرهنګ سره پټکر کیوی.
امیدوار سم کی
مخه لمند یو چې د پالیسي او پنساب کې راغلی بدلون د نړیوالو معیارونو سره برابر وي. دا باید د سکر نیوی چې د ځوانانو راتلونکي جوړ کړي ځکه ځوانان چې کله هم فارغيږي ټول په یو برخه کې لوړ زده کړې نه کوي. له همدې امله هر شخص بلا بلې هلي او فکر لري او ځینې غواړي چې په مختلفو څانګو کې تدریس وکړي.
د ویلو دا چې د طالبانو رژیم لبیا حاکمیت وړاندې جمهوریت نظام عام د دینیز دا کړو پاړې او ځانګړی نصاب جوړ کړي او ویلي و چې دا نصاب د ماډرن دین علوم ټول موضوعات رانغاړي خو له تطبیق وړاندې جمهور نظام سقوط شو. د طالبانو اوسنی رژیم په نصاب کې د بدلون ترڅنګ لښپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي او په هانتونونو هم تړلې او تر ډېرې چارواکو د دینی علوم په زده کړو ټینګار کړي. دا سیمه چې د پوهنې وزارت په اړه نه کې په ډېر شمیر مدرسې هم نوي جوړې کړي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله غا پروان المریس کال کې نورستان ته سفر پر مهال ویلي و چې په هر ولسوالۍ کې لږ دینی مدرسې جوړوي. د طالبانو حکومت د ارشاد وقاف وزارت معین زر محمد حقانی هم په مزمری میاش کې ملت ته حساب ورکونی پونم جوړه شوی غونډه کې ویلی و چې د وزارت تیر یو کال کې لیو سلوشل ډیرو مدرسو او دارالحفاظونو ته په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د فعالیت جواز ورکړای دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
ایران تیر شپه د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندوی او شتل د عراق د کوردستان مرکز اربیل کې په دې بریدونو کې د اسرائیل یو هدف هم په نښه شوی دی. اسرائیل سم د سپې اړه څه نه دی ویلی او په واشنگتن کې د اسرائیل سفارت هم د ایران د اداو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي خو متحدو ایالاتونو دا برید په کلکه غندلی دی.
ایران وایي چې د عراق په شمالي ښار اربیل کې د امریکا کنسولګری ته نږدې د اسرائیلو د جاسوسۍ پر یو مرکز برید کړی او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکز په نښه کړی دی. د ایران سپاه پاستران ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې د عراق په کردستان سیمه کې د اسرائیلو د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزي قرارګاه ویشتلې ده. د ځواک په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې په سوریه کې د ترورستانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې اهداف د څو بالستیک توغندیو په وسیله ویشتلي او له منځه یې وړي دي. د عراق د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې په اربیل کې چې د نیمه کورواکي کردستان مرکز بلل کیږي د امریکا کنسولګری ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکی وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل دي چې متحد ایالاتونه په اربل کې د ایران توغندوی حمله په کلکو ټکو غندي. ماتیو میلر زیاتوي چې دا حمله په عراق کې ثبات زیانمنوي. د امریکا یو دفاعي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ویل دي چې پاوځ د ایران د توغندوی حمله په تلګولې ده. د دې چارواکي په وینا ایرانی توغندي د عراق او سوریه په شمال کې راپریوتی، خو د امریکا پر تاسیساتو نه دی لګیدلی او نه دی زیانمن کړي. دا امریکایي چارواکي زیاتوي چې ایرانی توغندي دقیق نه وو او هدف ته نه دی رسیدلی. دا برید په داسې حال کې کیږي چې په منځني ختیځ کې کړکیچ په پراخېدو دی او دا ویرشته چې په غزه کې روان بحران ښایي سیمې ته وغځیږي. د 13 اکتوبر میاشتې په 8 نیټه د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیلې وروسته د عراق ایران پلوه وسلوالو ډلو په عراق او سوریه کې د امریکا پر پوځي اډو تقریبا هر ورځ حمله کړې دي. د ډلو ویل دي چې دا حمله له اسرایلو څخه د امریکا د ملاتړ په ځواب کې کوي او دوی غواړي چې امریکا له سیمې څخه ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په هرات کې په ځانګړي ډول په سبسخار ګوټ کې میشتي او شمیر کورنۍ وای سخت بیوزلی مجبوره کړی دي چې خپل کم عمر لونه دی پیسو په بدل کې واده کړی. واشنگتن پوسټ ورسپانې هم په دې ورستیو کې په دې خار ګوټ کې د ناویانو په توګه د کم عمر نجونو د خرڅلاو د زیاتوالي خبر ورکړی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
متاسفانه سن دو سال دختر تا پسر 30 سال فرق نه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو مور چوي بیوزلی دي ته اړه کړې چې خپل لاس کلنه لور د ناوي په توګه وپلوري. هغه چې نغوړي بشپړ نومي راپور کې یاد شي وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبسخارګوټي اوسیدونکی ده. نوموړي چې د لاسو ماشومان مور د ازادي راډیو ته وویل خپل کم عمر لور یې په 3000 افغانیو پلورلې ده. کریمی وای دی پیسو په وخت محل او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هواري کړي او خاون یې چې څو کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمی زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپل کم عمر لور وپلوري چې د اچا جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله او د طالبان حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی مریم هم ادا کوي چې د ترو لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 13 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روکتی او مور یې بیکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روکتی دی او د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دی د هرات ولایت په سبسخارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمر نجونو پلورل زیات شوي دي. د یادې رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبسخارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 113 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 114 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40 سلنه جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه خارګوټي کم عمر نجونې په $2000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه چې د کورنیو ډیرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمی د خپلې لس کلنی لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړې ظاهرا زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندې په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهرا خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کمم رنجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانی نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
په هرات کې د بیوزلو کورنیو د ستونزو په باب مو واورېدل. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اوسېدونکي له ښاروالۍ غواړي چې لارې او کوڅې دې ورته پخې کړي او ښار ته دې یو نظم ورکړي. دوی وایي د ښار پاکوالي ته څوک پاملرنه نه کوي.
دا د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار دی چې ځایي ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښار د ښکلا په موخه مړې ته ورته یو څلې پکښې کې جوړ کړي او ځینې کټاری هم پکښې کې لګولې دي. خو ځایي اوسېدونکي وایي ښاروالۍ ته پکار ده چې په لومړیو کې د ښار کوڅې ورته پخې کړي څو ښار له چټلیو پاک شي.
د ښاروالۍ له ټولو پرده نه ډېره مننه چې خو زمونږ یوه ستونزه ده چې زمونږ کوڅې نه دي راغول شوي. خټې اوبه بارانونه ټولې خامه دي.
خو د ولس غوښتنې ډېرې دي ځکه امن راغلی ده. ولس ډېرې غوښتنې لري چې خپل ولایتونه کارونه جوړ شي او پرمختګ ورسي.
د دې تر څنګ د میدان ښار یو شمېر نور ځایي اوسېدونکي هم شکایت لري چې په ښار کې منظموالی نشته. دوی وایي د موټرو لپاره منظم پارکینګ، د دوکانونو او یا هم هټۍ منظموالی او د دې تر څنګ د چاپیریال د پاکوالي لپاره هیڅ ګامونه نه دي اخیستل شوي. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دې برخې ته هم خپله توجه زیاته
کړي. د ښاروالۍ څخه زموږ غوښتنه ده چې د ترکاري ځای باید معلوم وي، خوراک پروشي باید معلوم وي، پسې دواخانې ځای معلوم وي. دلته نه دواخانه معلومه ده، نه ترکاري پروشي معلومه ده، نه قصابي معلومه ده. ګاډ وډ یو مارکیټ کې یو دکان هم منظم نه ده. ټول دې ته باید منظم ځای ورکړل شي. د قصابې ځای باید معلوم وي، ترکاري پروشي معلوم وي، دواخانه معلوم وي.
بلخوا د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دوی د ښار د امن نظم په موخه یو نوی پلان پلي کړی دی. د ښاروالۍ ځایي مسؤلین وایي دوی تیر کال ډیر څه کړي دي چې نور کلونه دا څه نه و ترسره شوي. د میدان ښار ښاروالۍ تخنیکی مدیر میراغا شهیر وایي
ستاسو جوته ده د ښاروالۍ یو د عمده کړنو څخه د ښار تنظیم او د سند بندې موضوع ده. منګه په دې باندې اوس کار کوو چې په ښار کې څنګه سند بندي رامنځته کړو او د هر صنف کسان خپلو ساحو ته انتقال کړو. نو په دغه اساس کې د ستاسو مخکې لیدنې په ښار کې څه ګڼه ګوڼه او څه بې نظمي رامنځته شوې وه او د کراچۍ او د سپروشان زیات شوي وه چې په دې سره د ښار غیر منظم شوی او بیا درونه بند وه. نو په دا اساس موږ یو کمپاین مخته واچوه چې په دې کې زیرکتو ګانونه هم راسره همکار وه او د دغه کراچۍ لپاره موږ ځانګړی ځای تعینوو.
له دې ټولو سره سره د میدان ښار یو شمېر کراچۍ چلوونکي هم د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دوی ته یې منظم ځای جوړ کړي.
چې نګوله یم ام سایه د یو ځای مې شي سو یو ری نه دی څلور ایاله درې نه دی درې د شي یی چې د سره سلیپ کې کار کوي ای بی بشته وړه ته دې مومنان و ام د څل خوشی نه جوړې مې د زړه نه جوړې زلرم سبز ما خراب دی دا سابي فشار سم دی یو منګي د غنلر اوس مې او چا خیرات کرا کړی دی ما یو دا نه یو خوبه کبه په یو خوبو په مغان مې دی دا قبله د غاړ مې دی پنج یو لور مې روی نه تناسه د بل لور مې بل تناسه ده څه چاته وځه څه د خپل بیا د دې مې دا زې ابن کړلم د زړه نه جوړې سم دا سب د سم د سړو زخم زین د زړه نه جوړې دا وسې چې نه ته پتل وې زړه دې په شادلې چې شو کوم ژوند ته انسان یې کبه په مرګ نه هم خوشاله غاړې مې دې پنج
زه به فاطمه نه میژم. نو زما خامخا دوه ویش کاله به زما د کنټوف کیږي انا وز دا غر ایس بیا مې د خپل کې فاطمان په خوارې غریبې لویان کړ انا دوه د امن میوه دا یو زوی مې شهید شو تیارو ویشته چې بزګرو هغه شي سو بیا د دې ځای د بل راوښتل د بل مزور نه د بل تک شینول هغه بیا ټکار وس هغه شي سو سر د خلاص انا وس دا یم ناس تم یو خپل کوم دې مې د مزند دي ناس دي نو ټکور ټکور یو بس د سر نه سي دغه کندې نر نه لرو په کور کې زو د غنجون تل دي د ادي وس نور په دې کې شي دا پرتی دي دوه دوه پای کاټه باسي خرتي د وی و د بل انجلی په لاس مې کا کښنیان خو نو د دوی نشانه دي کښنیان دي چې د ګلتي ورته سړی نه دوه دا نه سړی سو کې زو چې سړی د ګټې وړ دي څوک ونه لري د لسې د ګټې دا ونه لرم او زه په سیاسرو په دانچوړ دا ښځې ته وایي راسته زموږ کمبل پرې دا وایي راسته زموږ وړۍ وټکوه دا وایي راسته زموږ دا ښځې دې دا کورو په ځوانه ځوانه یې د بل کار کوي دا نږدې کوره ته لرې ځایوته نه
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاند څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلال عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې، د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمې ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یوه همغږي وي. او ښاغلی جیلانی هم دغه همغږي پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. طالبانو د نن په نوم د خوست یو سیمه ایز راډیو د هغه څه په خاطر تړلې ده چې دوی حقوقي موضوع بلل ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز د دې راډیو د خبرونو پر بندیدو ژور اندېښنه ښودلې او د دې رسنۍ د فعالیت د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه کړې ده. د مرکز په یو خبر پڼه کې ویل چې د طالبانو امنیتي چارواکي نن غرمه مهال د خوست په دوهمه ناحیه کې د راډیو ته ننوتل، کارکوونکي وګواښل، تجهیزات او وسایل په زور له ودانۍ وایستل او دروازه یې وربند کړه. د خوست د امنیت قمندانې ویان طاهر احرار د خبرلانو مرکز ته ویل چې دا اقدام د خوست ابتدایي محکمې د غوښتنې په اساس شوی دی. د هغه په وینا محکمې حکم کړی و چې نن راډیو د ودانۍ کرایه نه ورکړي، نو ځکه د ودانۍ د مالک د شکایت په اساس د راډیو وتړله. په فرا کې د غرجستان د خصوصي پوهنتون استاد جاوید نورزاد د طالبانو په بند کې د یوې اونۍ له تېرولو وروسته نن آزاد شو. د نورزاد کورنۍ یو غړي چې نه غواړي نومې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړل. ښاغلی نورزاد د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په انګړ کې د استخباراتو له خوا ونیول شو، خو طالبانو د هغه د نیول کېدو د علت په اړه څه نه ویلي. پاکستان په پام کې لري چې د دې هوا د انتخاباتو په درشل کې ډیورن کرښې ته نږدې په خیبر پښتونخوا اهلیت کې زرګونه سرتیري ځای په ځای کړي. د پاکستان د سرحدي ملیشو لوی قومندان معظم جان انصاري فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د فبروري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به شاوخوا 15,000 ملیشه ځواکونه خیبر پښتونخوا ته واستول شي. د نوموړي په وینا سربېره پر دې 1,200 ملیشه سرتیري به په اسلام آباد کې او 400 نور به په ګڼ میشت کراچۍ ښار کې ځای پر ځای شي، څو له پولیسو سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. په پاکستان کې عمومي انتخابات د فبروري میاشتې په 8 نیټه په پام کې دي. وروسته له هغې چې اسرائیل په نادره توګه ومنله چې د هیواد ځانګړو ځواکونو له لبنان سره د پولې په اوږدو کې عملیات ترسره کړل، د لبنان امنیتي سرچینو او د اسرائیل پوځ د سهشنبې په ورځ وویل چې اسرائیلي ځواکونو د لبنان په جنوب کې پر یوې درې سخت هوایي بریدونه ترسره کړي. د لبنان سرچینو رویترز خبري اژانس ته ویلي چې په سلوکي درې کې لږ تر لږه 14 هوایي بریدونه شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونې په خبرونه کې په دې غږیږو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې. هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ که تر پایه را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي. دا خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم.
موبایل کې د پلسګونو کتابونو ساتلای شي او کېدای شي په داسې وخت کې مو ګورې سره لار بندوي.
څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم عینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.
ز
زده کوونکې محصلان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي. دوی په اسانۍ کولای شي له ډېر لرې واټن څخه د انټرنیټ له لارې کتابونه پیدا او ویلولي. خو دا چې افغانستان ته برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، آیپډ او نور نوي راغلي، ډېر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي. احسان الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی. نوموړی چې خپله محصل هم دی، وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوره وي.
که چېرته موږ تاسو په خپل هم سوچ کړو، مطالعه د هغه شي څخه ښه ده کوم چې فزیکي شکل لري، یعنې چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډېره فایده لري او محصل لپاره. ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغېزمنه نه ثابتېږي، څومره چې د کتاب څخه اغېزمنه ثابتېدای شي. نو موږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 80% له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 20% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم.
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابي مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم، او د هغې لوی علت دا دی چې زه کله چې موږ مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې، پاژیو کې لیکل کوم، او که دغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دی لوستی، بیت مې مطالعه نه ده کړې اصلا. دغه په کمپیوټر کې په وړ کې اوس یو څه داسې امکانات را پیدا سوي دي، خو په پی ډي ایف کې دغه امکانات نشته. د چې ته هغه څه چې د تا لپاره جالب وي، د تا لپاره په زړه پورې، یا د تا لپاره قابل نقد وي، ته بیا هلته یاداشت واخلي او هغه وکوي.
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي. مثال کې یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلی شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي. دا کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی ووایي، د یې له هغې مطالعې هم وویست چې پخوا یې په کتاب کې کوله.
لمړی ما خپله چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی او د همدې لپاره مې اخیستی ویل ده په دې کې مطالعه کوم. اما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې پکې چې زه له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله. لکه نن سبا تاسې ښه پوهېږئ، کلش هغه شوی دی، فیسبوک خو بیخي عام شوی دی، او دغسې نور ډېر شیان دي. دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی، اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی، یو فکر ته ضرورت دی، د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري، خپل مسؤلیت احساس
کی. خو صدیق دقیق بیا وایي، موږ ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ خوا ته ورځو، او ښه دا ده چې له ټکنالوژۍ سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره یې وکاروو.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ممکن ځینې فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي، یا د کتاب په مطالعه کې، او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي. په ټوله کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای سي څوک، خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي، یا د په دا نور ژوند کې نه وي. فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس بي کې ته زرګونه کتابونه درسره ګرځولای سي، او هغه کله چې د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا وه راړولای سي، کار ترې اخیستلی سي. مطالعه باید وسي که په دا ډول نه وي، د کتاب په شکل نه وي، کمپیوټري مطالعه سره باید ځان عادت کړو.
نقیب احمد عزیزی وایي، په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده، او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو.
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعې یا د کمپیوټري مطالعې ښه والی رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپورې کتابونه نشې درسره ګرځولی، خو په موبایل کې دې په لسګونو کتابونه ساتلی سي، او کیدای سي په داسې وخت کې مګورې سي لار بندوي. نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي، او بلکې زه کله کله چې ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بیرته په کمپیوټر کې لیکم، نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته.
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي، او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې، او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یوې ځان ته ښېګڼې لري او هر یوې ځان ته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا ده چې کتاب هر چیر در سره نوی خو الکترونیکی کتابونه چې دی په کمپیوټر کې او موبایل کې او پای پټ کې دا هر چیر ته چتزه هغه در سره وی چې غواړي ویل ویل لوستل شي بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه د غستونځ لري چې د کمپیوټر د صفحې نه د سکرین یا پردې نه چې د غشوار او دی دا په خپل سترګو ته توان رسي بل توان دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي او دا د سترګو کسي چې دی پوښ ژوند دي ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر او موبایل سترګې نه ځمبي چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي دا توان ورته رسوي بل توان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي خو کتاب چې د په لاس کې وي دا ته کولی شي چې پورته ونیسي د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي په سترګو فشار رانه شي نو هر یوې ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري مجبور دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ویلولي هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي کومو ټکو ته باید پام وکړي
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل به داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي سر یې ټیټ نه وي چې په مرۍ فشار نه شي دا یوه خبره بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي او سترګې یوارې ښې خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدن وځمبي دې سره د اوښکې بهیږي او کسي ته غذایي مواد رسوي بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ونه کړي ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي قبضیت مثلا ورته پیدا کوي د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي وزن یې زیاتوي د وینې غوړو د شان زیاتوي نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره مغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري ته کولی شي په هغو مسایلو چې پوه نه شي هغه حل کې یعنې په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي بل د دې امکان هم شته دی ذهني انتشار مومي نور نورو خواو ته لاړ شي په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته راټول
دا خبره صحیح ده خو زما په فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي یو نوټیفیکیشن درته راځي ستا پام هغې خواته اوړي بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي هغه فرضاً په نښه کوي تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي په کمپیوټر کې بیا دا کار نشي کولی نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي هغه د یادښت کړي بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یو ور وپلټي او د ټولو په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغوی باید یو رقم عینکې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي هغه باید خامخا استعمال کړي دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي دا د دې مخه نیسي د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي
ډاکټر صاحب د کمپیوټر په اړه وغږېدو د کتاب په اړه که وایي چې یو څوک مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي
څوک چې کتاب مطالعه کوي څو شیانو ته باید پام وکړي یو داسې دي کښېني چې په ملا او په ورمیږ باندې فشار رانه شي یعنې ډډه ولګوي تکیه وکړي که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي په ورمیږ باندې کتاب دې لږ پورته ونیسي په لاس سره چې سترګو سره یې برابر وي سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته بله خبره د رڼا ده داسې ځای کې چې رڼا تته وي تیاره وي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي بله ده چې رڼا باید د شا لخوا وي مثلا کڑکی ده سړی باید داسې کینی چې شایي کړکۍ ته شي مخه یې بلې خوا ته چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخه پر کتاب ولګېږي او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورسو او د ژوند ډیره برخه مو ورپورې تړل کیږي نو خدا ده چې په سم ډول وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولای او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولای شي. دا بیلګې په ډول که لاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځې سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي په یوه چې غته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي په ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفوي، ګیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دي او دې کې مصروفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځنی ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي یا سوغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید دغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده هم به وخت ځای کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې ځینی وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپل تنکیز بانانو یا مشمان ته پلاس ورکوي، هغوی بیخی ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپل تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه پلاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په شار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپل تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلولو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیرې هم شوي وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکورس والونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي کنه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه کم دي، د 13 څخه کم دي، د لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسیدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډیر پام اوخته دي، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورزنې هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
ما څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدل کولای سی یو داده چې داشه تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دی لپاره نه ده ضروري. نو یو داشه دې داشه تشخیص. دویمه موضوع داده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د گیم استفاده کول دي ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې الته قاعده داده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی، په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دي، په کې دی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وایي چې ته گیم م کوه یا په دې شي ځان مصرفه، خو په نور ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدای شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزن گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سي ماشوم ته وویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم په یو او هغه کار کوي. خو کداغه سي نه وي نه په خوند کې ورته وویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخت خبر ده ماشوم ته وویل سي او هغه خبر هم بیا ومني. ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري، خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري. پیله باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبر ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیله دغه دې سدي پر دې شی وو پوهاول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دا شی ځان ته تشخیصولای سي چې صحیح دی. زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید یې تنظیم کړئ.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
جنت افغانستان دیوان